د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شي برکور بیم شمشاد صدران را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې د سویس په داوود ښار کې د افغانستان د امنیت او اقتصاد په اړه شخېدلی. دا به هم واوري چې په قطر کې له طالبانو سره دوه ورځنۍ غونډه نن پیلې شي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي تروریستان له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي. په قطر کې نن د افغانستان د سولې په اړه د پګواش غونډه پیلېږي او لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي به وي د یونان په سواحلو کې د کښتیو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته راځي. محمد اشرف غنی د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل:
تروریستان څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې له عرب هیوادونو راځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ له خاورې استفاده کوي.
ولسمشر غنی په خپل مرکه کې وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې ګمان کې د القاعده شبکه لمنځه تللې خو داسې نه ده. دا د په خبره د غډله بیا د ظهور په حال کې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د افغان چارواکو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی په تیرو بحثونو کې هم د افغانستان په امن او اقتصادي پرمختګ پورې تړلې ټول مسایلو باندې تمرکز کړی.
بس دا و چې افغانستان د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا د اتصال مرکز دی. افغانستان کې به دایمي سوله ټینګه شي چې د افغانستان د اقتصاد او د خلکو د ژوند شرایطو له ښه کېدو سره نږدې اړیکې لري. افغان حکومت غواړي چې یوه ځواب ورکوونکې اداره ولري.
د سویس په داوس ښار کې دغه کلنۍ اقتصادي غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوې. نن یو وروستۍ ورځ ده. ولسمشر غنی تېره شپه دې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې به د داعش ټول غړي له منځه وړل کېږي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې په غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي خو نتایجو ته هیله نه لري. دغه دوه ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیلېږي. د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو خبرو کې د سولې له عالي شورا پرته د بېلابېلو نهادونو استازي برخه لري.
د سولې د عالي شورا نه څوک شرکت نه کوي. البته د افغانستان د مختلفو طرفونو نه یا ادارو نه یا مستقل سیاسي شخصیتونو نه په دې کانفرنس کې به شرکت کوي. د ارزش لري بې ارزش نه ده. ولې دومره وسم امید نه لرو چې د بغنزر یو نتیجې ته ورسیږي یا یو تصمیم به ونیسي.
افغان حکومت اعلان کړی چې په قدر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري. وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. او د نورستان مرکز پارون ته نږدې د موټر د اوښتو په پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ په پارون کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې د دې ازموینې لپاره له لویدیځ نورستان او د لغمان له الینګار ولسوالیو څخه زده کوونکي ورته راغلي وو. په دې پیښه کې موټروان هم مړ شوی او ویل کېږي چې یو تن پکې ټپي دی. لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي او 18 تنه یې ماشومان دي د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کښتیو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون وویل یوه کښتۍ چې 40 کسان یې لېږدول د فاراماکونیسی جزیرې ته نږدې ډوبه شوې ده. څلور پناه غوښتونکي وتوانېدل ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحلي ساتونکو یوه نجلۍ وژغورله او د اوو کسانو مړې یې له اوبو څخه وایستل. بلخوا پرون کالو لیمونس جزیرې ته نږدې بله کښتۍ هم چې نامعلوم شمېر کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. چارواکي وایي دوی شپږ ویشت کسان ژغورلي او د څلور دېرشو کسانو مړې ایستلې دي.
د دغو کښتیو د ډوبېدو علت څرګند نه دی. دا په تیرو څو میاشتو کې د پناه غوښتونکو د ډوبېدو یوه له ډېرو بدو پیښو څخه ګڼل شوې ده. دغه پناه غوښتونکي چې ډېری یې د سوریې، عراق او افغانستان دي، هڅه کوي د ترکیې له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د سوریې فعالان وایي د دغه هېواد د ختیځ په دو کلیو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي دغو پرونیو بریدونو 10 کسان په طیبیه او 10 نور په بولیار نومي کلي کې وژلي دي. د سر دغه ډله وایي د دیر الزور پر دغو دو کلیو له تېرې شنبې راهیسې د سوریې او روسیې لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر 90 زیات کسان وژل شوي، خو دغه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. پر دغو دو کلیو د دیر الزور ولایت پر زیاتو برخو د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش کنټرول لري. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې توپان سلګونو الوتنې لغوه کړې او د دغه هېواد په شپږو ایالتونو کې بیړنی حالات اعلان شوی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد او واورو غونډۍ جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې چې ښایي واوره 80 سانتي مترو ته ورسیږي. په امریکا کې د واورو له کبله په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. جمعه او شنبه شاوخوا 430 الوتنې چې اکثره یې له نیویارک او فیلادلفیا څخه کېدې وځنډېدې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میلادي میاشت په یوه مرکه کې وویل چې په روسیې لګېدلیو بندیزونو دغه هېواد سخت زیانمن کړی. راپورونه وایي دغو بندیزونو په 2015 میلادي کال کې د روسیې اقتصادي وده 0.5% ټیټه کړې وه. او د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو وویل د ساسکچوان ایالت په یو ښوونځي کې د ډزو پر مهال تېره ورځ 15 تنه ووژل سول. د دغو ډزو له امله 2 تنه سخت ټپیان شوي هم دي. یو مشکوک کس نیول شوی. په کاناډا کې د وسلو د ساتنې لپاره سخت قوانین وضع شوي دي او دا ډول پیښې په دې هېواد کې خورا لږې پیښېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خپرونې په دوام به واورئ چې ولسمشر اشرف غني نړیوال په افغانستان کې د انرژۍ او روغتیا په برخو کې پانګونې ته وهڅول. نن په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د دې غونډې او له لویه سره له طالبانو سره د سولې په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د یوه استازي نظر اخیستی.
طالبان هم په دې عقیده دي چې د جنګ له لارې د افغانستان ستونزه نه حلېږي.
له طالبانو سره مو د سولې په اړه په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر راښخولی.
These people have a 7th century mindset and they do not want to change it.
حسین حقانی وای طالبان د ولسم پیړی ذهنیت لري او نه غواړي خپل فکر بدل کړي. کابل رسپانو هم د قطر د غونډې په اړه مطالب خپاره کړي دي. د غو رسپانو ته کتنه لرو او تر یولسو بجو یو شمېر نور مطالب د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یوه ستونزه وه. محمد اشرف غنی دا خبرې تېره شپه په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړې. بل لور ته د ناټو سرمنشي ډاډ ورکړ چې دغه تړون به د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکړي. د دې څرګندونو تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو تر څنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساشکال غونډه د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې د حکومت لپاره یې تېر کال له چیلنجونو ډک و. تېر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کېدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تېرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بېګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غني دغه ورځ بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو ترڅنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره هم خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې لیدنه کتنه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ماموریت خبرې وشوې. د افغانستان روان وضعیت وڅېړل شو او د A-9 جنګي الوتکو موضوع یاده شوه چې په وروستیو کې دغه ډول څلور الوتکې امریکا افغان ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر همداراز د ناټو د مشرانو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې د پولنډ په مرکز وارسا کې جوړ شي. له یوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو په اړه اورېدلی شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تمه ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي غونډه پرانیستل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته جوړې شي د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه اخلي. خو د ولسمشر غني د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواري دې غونډې ته ورځي. د دې غونډې په اړه ملالۍ شینواري ازادي راډیو ته وویل مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کولای شو چې د شکیلو خواوو ترمنځ اعتماد پیدا شي او د اعتماد زمینه برابره کړو. د یوې افغانې په توګه په دې غونډه کې برخه اخلم او د هغو محدودو میرمنو په ډله کې یم چې په دې غونډه کې ګډون کوم. پګواش مؤسسه چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه. خو د ملالۍ شینواري په وینا دا ځل دا غونډه پراخه ده او برخوالی په خپله خوښه ګډون پکې کوي. طالبانو په بې اعلامي کې چې ازادي راډیو ته یې راستولې ده څرګنده کړې ده چې دوی به په دې غونډه کې برخه واخلي او لیکي چې د سیاسي دفتر استازي به یې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د قطر غونډه په داسې وخت کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېرې یوې میاشتې کې دوه ځلې غونډې کړې دي او تمه ده چې د سلواغې په 12مه درېیمه ورته غونډه جوړه شي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لار هواره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا تاکید کوي که امریکا او چین د سولې د خبرو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي نو دا بهیر به ډېر ژر پیل شي. د دغې شورا غړی حبیب الله فوزي وایي طالبانو تیر میلادي کال هم د سولې خبرو ته لیوالتیا درلوده. نوموړی همداراز په قطر کې د سولې غونډه مهمه بولي. د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل له ښاغلي فوزي سره مرکه کړې او اولې دا پوښتنه ترې کړې چې د افغان حکومت لخوا په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د یوې نیټې د ټاکل کېدو غوښتنه څومره عملي ده.
امکانات شته او د دې ته ډیر زیات امیدواري هم شته چې طالبان به دا وړاندیز ومني ځکه طالبان هم په دې عقیده دي چې د جنگ له لارې د افغانستان ستونزه نه حلېږي. نو که چېرته دغه ملکونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډی ملک پاکستان ورسره چین او د امریکې متحده ایالاتو ملکونه لزړه وغواړي چې په دې قضیه کې مرسته وکړي صادقانه زه په دې باور یم چې طالبان به هم همدا وړاندیز ومني او په لنډ وخت کې به له افغانستان سره خبرې شروع کړي.
همدغه لړۍ د څلور اړخیزو کتنو فکر کوي دا څومره مهمه ده. واقعا تر دې مخکې افغان حکومت ډېرې ناستې درلودې، درې اړخیزې، څلور اړخیزې. دا ځلې څو امیدواري ورته موجوده ده چې دوی مثبتې نتیجې ولري او بالاخره به افغان حکومت خپل هدف ته ورسوي.
دا ځلې له مخکنیو غونډو او یا پروسې سره فرق دا ده چې دا ځلې د امریکې متحده ایالات او چین چې د نړۍ دوه قوي ملکونه دي په دې مذاکراتو کې را شریک شوي دي، ګډ شوي دي. او تیر ځلې چې له طالبانو سره مذاکرات و د جولای په میاشت کې، همدا دواړه ملکونه د ناظر په صفت هلته حاضر وو، ګډون یې کړی وو. نو د دوی دواړو ملکونو ګډون دا طالبانو ته او همدارنګه افغانانو ته یو څه اعتماد وربخښي چې که څه پرېکړې وشي هغه به عملي بڼه خپلوي. مخکې به د طالبانو یو له ویناوو څخه دا وه چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې د ژمنو او یا د وعدو د تطبیق تضمین مختراکي. نو اوس خو تقریبا که دا ملکونه امریکا او چین وغواړي نو کومې پریکړې کېږي هغه به خامخا عملي بڼه غوره کوي.
او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تمه کېږي په دوحه کې، د قطر په مرکز دوحه کې د په ګواښه خوا یوه غیر رسمي غونډه جوړه سي د سولې په ارتباط باندې، او دې ته ځینې افغان سیاستوال او مخور راته د پارلمان استازي وربلل سوي دي. فکر کوي د دې تر څنګ چې افغان حکومت په هغه رسمي بڼه باندې د سولې د خبرو لپاره هغه سلسله جاري ساتلې ده، دا ډول غیر رسمي خبرې به څومره اهمیت ولري او څومره به دا وکړی سي مثبتې نتیجې ورکړي؟
زه دا وایم چې اصلي د حل لاره خو رسمي مذاکرات دي او خبرې اترې دي له طالبانو سره، چې رسمي مذاکراتو کې د یو بل په موقف باندې پوهاوی رامنځته کېږي او د هغو د تطبیق لپاره لارې چارې لټول کېږي. او په دې مذاکراتو کوم نه دي کوم رسمي مذاکرات دي او نه کوم ژمنې ترسره کېږي، خو په مجموع کې داسې مذاکرات د سولې لپاره ګټور دي. د دې له خاطره چې په دغسې غونډو کې هم د سولې د راتګ په لارو چارو باندې، د سولې په اهمیت باندې او په شرایطو باندې خبرې کېږي. طبیعي خبره ده چې ذهني انکشاف راځي او معلومات ډېریږي، او په دې باور یو چې افغانان به هسې مجموع په دې وطن کې سوله غواړي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې وي.
فوزي صاحب مننه کوم.
هو تاسو نه مننه.
حبیب الله فوزی د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی خوشبین دی چې طالبان به سوله وکړي. د قطر په مرکز کې له طالبانو سره د نن او سبا غونډې په اړه کابل ورځپاڼو مطالب خپره کړي دي، او د دې غونډې د یو شمیر برخوالو نمونه یې هم اخیستي دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې قطر به نن د افغانستان د سولې په اړه د یو غیر رسمي ناستې کوربه وي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړیږي چې د افغان حکومت استازي پکې برخه نه لري. د مطلب د لیکونکي په وینا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه غونډه یې ډېره مهمه بلل ده. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د قطر په غونډه کې به یو شمېر افغان سیاستوال او طالب چارواکي برخه واخلي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه یوازې یوه څېړنیزه غونډه ده چې د سولې پر وړاندې د شته ستونزو او خنډونو په اړه اکاډمیک بحث کیږي. کابل پوسټ د پګواش ماسیې د یو غړي له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې له اروپا او افغانستان څخه دېرش تنه افغانان غوښتل شوي دي. په مطلب کې د سرچینې له قوله د ځینو افغان کارپوهانو نومونه هم راغلي چې د عمر داودزي او انجینیر احمدشاه احمدزي په شان پېژندل شوي افغان سیاستوال او د پخواني کابینې غړي هم پکې شامل دي. کابل پوسټ خپل دغه مطلب کې د یوې بلې سرچینې له قوله چې نه ده ښودل شوې دا هم لیکلي چې افغان حکومت له دې غونډې سره مخالفت ښودلی دی او له قطر یې غوښتي چې مخه یې ونیسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو کابل پوسټ ته ویلي چې دوی له دې غونډې خبر دي خو رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې. مانګار خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت ځکه له دغې غونډې سره موافق نه دی چې اوس د څلورو هېوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي. مانګار په خپل دغه مطلب کې غونډې ته د یو بلل شوي افغان شنونکي له خولې لیکلي چې په دغه غونډه کې به هڅه دا وي چې په افغانستان کې د دواړو اړخونو نظریې سره نږدې او د افغانستان د کړکېچ په اړه هر اړخیزې خبرې وشي.
د کابل ورځپاڼو ته کتنه وه. وړاندې مو د افغانستان او ایرلند د کرکټ د روانې لوبې له وروستیو نتیجو خبرو، خو په یوې خبرتیا پسې بیا هم په افغانستان کې د سولې مسله پسې تعقیبوو. یو شمېر افغان میرمنې ګیله منې دي چې د سولې په بهیر کې دوی ته سمه ونډه نه ده ورکړل شوې. په امریکا کې د پاکستان له پخواني سفیر سره هم له افغان طالبانو سره د سولې په ارتباط غږېدلی یو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر ادارې د افغانستان د سولې په ارتباط په وروستیو غونډو کې د ښځو پر نه ګډون انتقاد کوي. د ښځو د یوې شبکې یوه غړې وایي چې په دغه غونډه کې د ښځو نه ګډون دوی ته اندېښنې پیدا کړې دي او ویره لري چې د تیرو 15 کلونو پر لاسته راوړنو به معامله وشي. صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو سره د خبرو لپاره هڅې زیاتې کړي، په عین وخت کې د ښځو د حقوقو یو شمېر ادارې انتقاد کوي چې په دغه پروسه کې ښځو ته د ګډون حق نه دی ورکول شوی. اسوشیټ پریس خبري اجانس د یو شمېر هغه ادارو په حواله چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي راپور ورکوي چې د سولې په ارتباط په جوړېدونکو غونډو کې د ښځو نه ګډون ځکه د اندېښنې وړ دی چې په وروستیو 15 کلونو کې به د دې طبقې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې سي. د بشري حقوقو د څار یو سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی راپور ورکوي چې په تیرو 10 کلونو کې د سولې په ارتباط په شاوخوا شلو جوړو سو غونډو کې ښځو برخه نه درلودل. په دغه راپور کې د تیرو دوو غونډو یادونه سوي چې تیر کال په قطر او اسولو کې جوړې سوي وې او افغان ښځو په هغه کې برخه واخیستل، خو د راپور په وینا دغه غونډو رسمیت نه درلود. د افغان ښځو د شبکې یوې غړې محبوبې سراج ازادي راډیو ته وویل چې هغه غونډې چې د سولې په اړه جوړېږي په هغه کې د ښځو ګډون ډېر مهم دی. دا وایي ښځې د دې ټولنې نیمایي برخه جوړوي. که چیرې د هرې زاویې څخه د سولې په اړه فکر وسي، هغه کسان باید په خبرو کې ګډون وکړي چې په جنګ کې برخه نه لري، چې هغه یوازې ښځې دي. سوله یوازې اوربند نه دی. په سوله کې د شاریانو د حقوقو نیولې بیا تر هرې مسلې باید بحث وسي. نو یوې سراسري سولې ته د رسېدو لپاره باید ټوله ټولنه په هغه کې ګډون وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د یوې حل نقشې د جوړولو لپاره په وروستیو دوو غونډو کې ښځو ګډون نه درلود. په ټولنیزو چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وایي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ وروستۍ دوې غونډې ابتدایي وې او که چیرې د طالبانو سره رسمي خبرې پیل سي نو ښځې به په هغه کې خامخا ګډون کوي. دا وایي په څلور اړخیزه غونډه کې یوازې د سولې د خبرو لپاره د زمینې پر برابرولو بحث سوی. په هغه غونډو کې چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کېږي د ښځو ګډون حتمي دی او ماته حکومت په دې اړه پوره ډاډ راکړی چې تر دې وروسته د طالبانو سره په رسمي او مخامخ خبرو کې به یوه یا دوې ښځې ګډون ولري. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسون په کابل کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو پر نه ګډون اندېښنه ښکاره کړې. د دغه کمیسون مشري سیما سمر وویل هغه وخت یوې سراسري سولې ته رسېدای سو چې د قربانیانو حق د سولې قرباني نسي. د 1994 څخه تر 2001 پورې د طالبانو د تحریک پر مهال ښځې مجبورې وې چې په څلورو دیوالونو کې کښېني او د زده کړې او کار کولو حق ترلاسه نه کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې په راتلونکو خبرو کې باید د دوی استازي برخه واخلي. د امریکا په هډسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ اسیا د څانګې مشر او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغوی د افغانستان اساسي قانون نه مني، نو د ستونزو حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې ممکن نه وي چې مخکې له مخکې اوربند نه وي شوی. ملالی بشیر له حسین حقانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چایا پر پاچا خان پهنتون د تیرې اونۍ د حملو معنا دا ده چې پاکستان ناسمه ادا کړې ده چې د ضرب عضب په نوم په عملیاتو کې ټول ترستان له منځه وړي دي.
هر څوک پوهیږي چې پاکستان د خپلو عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمېر ډلو کړی و، هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوځ په وړاندې تهدید دی، او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه یې ډېری اوس په پاکستان کې دننه هم حملې کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخته چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي. داسې حملې به دوام کوي.
likely to continue.
As you mentioned also in many
ډېر خلک په دې باور دي چې پاکستاني او افغان طالبان یو مقصد لري او که پاکستان یوازې پاکستاني طالبان په نقشه کوي لکه تاسو چې وایست د تروریزم مخه به څه ډول ونیول سي او د داسې پالیسۍ پایلې به څه وي
پاکستان
له تیرو درو لسیزو راهیسې هغه جهادي ډلې جلا ګڼي چې دغه هیواد فکر کوي په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره او یا د هندوستان په وړاندې په جمو او کشمیر کې د خپلې پالیسۍ لپاره تر تنظیم او کنټرول لاندې ساتلی سي. د پاکستان دغه پالیسۍ ناکامه سوې ده. د پاکستان مشرتابه تر اوسه په بشپړه توګه د دې پالیسۍ د ناکامۍ په اړه ځان نه پوهاوي. هر څو کاله وروسته پلمې جوړوي. حتی اوس به موږ ډېر داسې څه واورو چې وایي دا تروریستان له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لري او یا به پاکستان له ټولو سره جګړه وکړي. خو له بده مرغه موږ سر له اوسه پوهیږو چې ډېری داسې ډلې شته چې په پاکستان کې په ښکاره توګه فعالیت کوي. د مثال په توګه لشکرې طیبه چې مشر یې حفیظ سید دی او په پاکستان کې دننه ملي اتل ګڼل کیږي. دا پر دې سربیره چې دغه ډله په نړیواله کچه تروریستي ډله اعلان سوې ده. همدارز افغان طالبان له ډېرې مودې راهیسې یو لوی خطر دی او له بده مرغه د پاکستان پخوانی د پوځ مشر جنرال کیانی حقانی شبکه په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیکه پانګه بلله. د سراج الدین او جلال الدین حقانی شبکه د پاکستان لپاره په هیڅ بله توګه نه و ګټوره پرته د تروریزم په برخه کې. زه هیله لرم چې پاکستان به خپله پالیسي بدله کړي خو تر اوسه زه 100% بدلون نه وینم چې نړۍ یې غواړي.
پر باچا خان پوهنتون او وروسته په کابل کې پر خبریالانو پرله پسې حملې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي؟
ما
څو ځلې لیکلي چې طالبان هېڅکله د سولې خبرو ته جدي نه وو. دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولي. له بده مرغه طالبان یوازې د جګړې په ژبه پوهیږي. طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه سي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني. هغوی د ښځو حقونه نه مني چې د یویشتمې پیړۍ اړینه برخه ده. هغوی په هغو ډېرو خبرو نه پوهیږي چې نوره نړۍ اوس ورباندې موافقه ده. دا خلک د اوومې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله یې کړي. له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته سوې ده. زما په فکر وروستي بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشر او حکومت به یې خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي، د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو. که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي، موږ به د طالبانو لخوا ډېرې داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د شکیلو هیوادونو پر چلند اغیز وکړي.
خو د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې لیواله دی د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. آیا داسې نه ده؟
د پاکستان پوځ په دوامداره توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وسي، خو په عین وخت کې نه غواړي مسؤلیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سورو پسې روان یو. یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران یې تر اغېز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښېنوي. خو دا هېڅکله نه دي سوي، ځکه زه د سولې پر بهیر بې باوره یم. زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نور ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او دا زما لپاره د اندېښنې خبره ده.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی و کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان لوبغاړی احسان الله سل منډې پوره کړې او د افغانستان لوبغاړو په څلور څلوېښتم اوور کې تر اوسه پورې 214 منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. وړاندې د دې لوبې نورې نتیجې هم درسره شریکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی له نورستان پراستولې سمس کې لیکي د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی نظریات واقعیت لري او د محمود خان اسکزی په څیر دی تل د افغانانو په اړه مثبت نظر لري. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکي د افغانستان له دولت غواړم چې د قطر د غونډې خبرونه په ډېره حوصله واوري او تر شفکر وروسته د سولې لپاره اقدام وکړي. مظلوم جان له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي باید ولسمشر بندیان خلاص کړي څو سوله راشي. شفی جان زدران له خوست لیکي د قطر د غونډې برخوالو سره که دولتي احساس یو ځای شي نتیجه به ورکړي. ف فیضان گیروال لغزنی پراستول اسمس کلی که که ملا اختر محمد منصور سول وقتی نورو تا ضررت نشته. دا سادی را دو پروان اخپروانه که وراند روختی در جوان شتمنی پروگرام دارو چه دا غاشونو پا ارتباط متخصص دکتر تاسو تا پک معلومات تر کوی. خوص لس بجا و دیر شتقیقی دی لند خبرونه لرحمت الله افغان سخ.
افغان ولسمشر وایي ترورستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته راځي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې په غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي خو نتایجو ته یې هیله نه لري. د نورستان مرکز پارون ته نږدې د یو موټر د اوښتو په پیښه کې شپږو زده کوونکو ساور کړې. لږ تر لږه دوه څلوېښت کسان چې ښایي پناه غوښتونکي به وي اوولس تنه یې ماشومان دي د یونان په سواحلو کې په دو پیښو کې د کښتیو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د سوریې فعالان وایي د دغه هېواد د ختیځ په دوو کلیو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې توپان په سلګونو الوتنې لغوه کړې او د دغه هېواد په شپږو ایالتونو کې بیړنی حالات اعلان شوی. او د کاناډا صدر اعظم وویل د ساسکچوان ایالت په یو ښوونځي کې د ډزو پر مهال تېره ورځ پنځه تنه ووژل شول.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو بجو پورې بیا په همدې څپو آشنا راډیو اورېدلی شي. د امریکا د سنا مجلس د چهارشنبې په غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت تشوالي لپاره میلیونونه ډالر څرنګه مصرف کړي دي. تفصیل له صادق رښتینی څخه.
بزی غالی او طلاوي د افغانستان سره مرسته سوي خو څنګه؟ آیا د امریکا د دفاع وزارت کارکوونکي د غالیو د یوه نندارتون لپاره اروپا ته تللي؟ د طلاو پاکله د هند سفر موضوع څنګه ده؟ دغه پوښتنې که څه هم ډېرې غیر معمولي ښکاري خو د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون څخه باید وپوښتل سي. د امریکا د سنا مجلس د نظامي خدمتونو کمیټې د چهارشنبې په غونډه کې کوشش وکړ چې دغه پوښتنو ته جوابونه پیدا کړي چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون یوه کاري ګروپ څنګه شپږ سوه اته دېرش میلیونه ډالر د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره مصرف کړي دي. څه وخت چې سناتور کیلي ایوتي پوښتنه وکړه چې آیا دغه مصارفو په هغه اندازه ارزښت درلود، د امریکا د دفاع وزارت مرستیال براین مکوین د پالیسی مطابق یوازې دومره وویل چې دا یوه لویه پوښتنه ده او پر ځای پوښتنه ده. د پبلیکا خپرونې په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال مکوین څخه د دغه دوه ساعته پوښتنو په جریان کې یوازې څو مشخص جوابونه واورېدل سول چې تر اوسه لا وختي دی چې دغه پوښتنه جواب سي او یا هم کاري ټیمونه چې لغوه سول بریالي ول. براین مکوین ویل کاري ټیمونه یو عجب مخلوق و چې ملکي سوداګریزو کارپوهانو رهبري کړ او هدف یې د خصوصي سکتور د لارې د افغانستان د اقتصاد پیاوړي کول و. دغه غونډه وروسته تر هغه جوړیږي چې د امریکا سر مفتیش جان سپکو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې څو ځله داسې راپورونه خپاره کړي چې د امریکا د دفاع وزارت د کاري ټیمونو دغه مصارف پر ځای نه دي لګول سوي. جان سپکو وویل د امریکا د دفاع وزارت دغه کاري ټیمونه مخکې تر دې چې افغانستان ته ولاړ سي په 2010 کال کې په عراق کې خپل فعالیتونه شروع کړي وه چې ډېر له مشکلاتو ډک بلل کېږي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال براین مکوین کم وتوانېدی چې په افغانستان کې د درو څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت د تیلو او ګازو د یوه ټانک د جوړولو په هکله د کاري ټیمونو دفاع وکړي. نوموړی ونتوانېدی چې دا پوښتنه جواب کړي چې دا پیسې څنګه مصرف سوي. د امریکا د سنا مجلس کمیټه چې د امریکا د دفاع وزارت د کاري ټیمونو لخوا د ضایع شوو پیسو څېړنه کوي دا مسله هم څېړي چې په کجکي کې د بند پر جوړولو درې سوه میلیونه ډالره لګېدلي خو تر اوسه یې لا هم کار نه دی بشپړ سوی. په عین حال کې د هلمند د والي پخوانی مرستیال محمد جان رسولیار چې تیر کال یې د کجکي د بند د پروژې د پرانیستنې په مراسمو کې د یوه محلي مقام په توګه ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل د جنوب په کچه د دغه سترې پروژې قرارداد له دوی سره نه و شریک سوی.
شاوخوا لس میاشتې وړاندې یعنی د تیر کال د دلوې په پیل کې هلته د دریم توربین د نصب او منتظر د یو ترکی کمپنۍ لخوا پیل شوی چې د معلوماتو له مخې تاسو پوهېږئ چې دا ډېر لوی قرارداد په لویه کچه ترسره شوی و. ولایتي اداره په جریان کې نه وه خو موږ چې کوم معلومات واخیستل تر دوه سوه میلیونو پورې دا قرارداد شوی و او موږ ته ژمنه را کړې وه چې په ډېر لنډ وخت کې به د دې د نصب ممتاز چاري بشپړي.
د امریکا د سر مفتش ادارې یاسیګار د افغانستان د بیا رغونې پاکله په یو بل راپور کې ویلي چې د امریکا پینټاګون شپږ میلیونه ډالر د اټالیا څخه افغانستان ته د نوح نادر بزو پر انتقال مصرف کړي. په راپور کې زیات شوی چې د کاري ټیمونو پر شخصي ژوند څلورویشت سلنه پیسې لګېدلې چې یو سلو پنځوس میلیونه ډالره کېږي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
مخکې تر دې چې روغتیا در ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو، د کرکټ په اړه به معلومات درکړو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د نولس کلنو کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. دغه اوس اووه څلوېښتم وار پیل شو. افغانستان تر دې دمه دوه سوه درې څلوېښت منډې کړي دي، څلور لوبغاړي یې سوځېدلي دي. په دې لوبه کې د افغانستان د بیټسمین احسان الله لوبه د خورا ستاینې ده. ده په یو سلو شپاړسو توپونو باندې یو سلو شپاړس منډې جوړې کړي دي. د چې کله په پیل کې لوبه پیل کړه، ډېر ورو لوبېده، بیا یې ورو ورو خپله لوبه تیزه کړه چې اوس یې توپونه او رنزونه سره مساوي شوي دي. د افغانستان اوسط تر پنځو زیات دی، خو په پیل کې چې کله افغان لوبغاړو دا لوبه کوله اوسط یې شاوخوا درې وو، او په تیرو پنځو ورونو کې د افغانستان اوسط څه کم نه منډې دی. او داسې ښکاري چې افغانان برلاسه دي، خو وګورو چې په پاتې څلورو ورونو کې څه کم څلورو ورونو کې افغان لوبغاړي څرنګه نمرې اخلي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی در هر کجایی که هستید. خوش هستم از این که باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدا برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم دندان دردی و التهاب بیره هاست. اگر تا به حال دندان دردی را تجربه کرده باشین، حتما میدانین که چقدر سخت و عذاب آور است. اگر از افراد مختلف فعلت دندان دردیشان را بپرسیم، بیشتر اونا میگن که پوسیدگی دندان باعث درد دندان میشود، اما در حقیقت دلایل زیاد دیگر نیز باعث درد دندان میشوند. از این رو شناخت عوامل آنها به شما کمک میکند تا از بروز این درد جلوگیری کنید. و یا به این موضوع هم فکر کردید که چرا بیره های ما گاه وقت التهابی میشوند و علائم خاص در آن دیده میشوند، که در بعضی موارد این گونه التهابی شدن بیره ها نیز میتواند حتی منجر به درد شدید دندان های سالم پیش افراد در سنین مختلف شود. برای بحث بیشتر روی همین موضوعات در برنامه حاضر دکتر صاحب عاطف پیمان، معالج امراض جوف دهن و دندان معذف در یکی از شفاخانه های خصوصی در شهر کابل را با خود در استودیو داریم. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
ما هم به نوبه خود خدمت شما و شنوندگان خوبتان سلام عرض میکنم و ادای احترام و ادب خدمتشان میکنم. سپاسگزار هستم که شما زمینه را مساعد ساختین تا باشم و سوالای دوستای خود و به سوالای شما بتم پاسخ خوب را کنم.
سلامت باشین. دکتر صاحب، یک دندان سالم چه وقت مروز به پوسیدگی یا سیاهی میشود و کدام عوامل در عقب این مشکل سیاهی دخیل است؟
عوامل مختلفی است که باعث به وجود آمدن مشکلات یا امراض در دندان ها میشن، که از جمله پوسیدگی که به شکل هم که همگی از این رنج میبرن یا همگی شکایت دارن از پوسیدگی، یا به اصطلاح عوام که مردم هم میگن کرم خوردگی، عوامل زیاد را در خود داره، که از جمله عواملش به دو گروپ یا به دو بخش تقسیم شده، که عوامل موضعی یا عواملی که در داخل دهن مریضا یا در داخل دهن است، و عوامل عمومی که از باعث امراض مختلف عمومی وجود باعث میشه که دندان ها پوسیدگی پیدا کنه و خراب شود، که عوامل موضعی از او شامل ساختمان خود دندان است. بعضی دندان ها شکل اناتومیک یا شکل ساختمانیشان به شکل است که بسیار مستعد یا مناسب برای جابجا شدن مواد غذایی است و یا مناسب برای پوسیدگی است، و یا از نظر ساختمانی و یا منرالیزیشن یا متقسیمات مواد منرالی در اونا زمینه برای پوسیدگی و خراب شدن بسیار زیاد مساعد است. و به شکل عمومیش امراض مختلف و هرسیت و و از جمله امراض وایی یا امراض عمومی میتونه که از دلایل و یا عوامل یا اسباب عمومیش باشه، که اینجا ما روی هر دو عواملش بس میکنیم که در خدمت هستم که شما.
بسیار خوب دکتر صاحب، التهاب دندان در نتیجه کدام اسباب و عوامل نزد یک شخص به وجود میاد؟
التهابات
با مزرعه التهاب که دبیره پیدا میشه،
التهابات اکثرا به دو شکل صورت میگیره که به شکل حاد و یا به شکل مزمنش است. التهابات حاد اکثرا عوامل خود داره که بعضا امراض مختلف بیرا موجودیت بعض پروتزا و یا دندانای ساختگی که مریضا استفاده میکنن به خاطر جویدن و یا موجودیت خالیگاه در بین فواصل بین دندانا و موجودیت لکه ها و منگا و یا به شکل عمومیش امراض مختلف عمومی میتونه دلایل باشه برای پیدا شدن امراض التهابی دبیره ها که به شکل عاد و یا مزمن.
بله دکتر صاحب، تشکر از معلوماتتان. تا این دم بس خود همچنان ادامه میتیم، اما بیاین که در نخست پرسش یکی از شنوندای ما رو بگینیم. بله، به نام آصف صفا از ولایت غزنی. بله بفرمایید برادر. سلام علیکم، خوب هستین؟
بفرمایید. خودتان و دکتر صاحب بپذیرین. بیمورد نخوابد که از دکتر صاحب بپرسن که دکتر صاحب محترم، در می وقت خوردن غذا گاهی زبانم زیر دندان میشه و گاهی هم کومه و بعض لب و از این قبیل جاها، دکتر صاحب اگر لطف کنن بگوین که تکلیف عصبی یا تکلیف جوف دهن است. تشکر از توجهتون.
بله بسیار خوب، واقعا که این مشکل است پیش تعداد زیاد از مردم.
من از برادر میخواستم چند سوال مطرح کنم که با تأسف که تلفنشان یا تماسشان قطع شد. خود در کل اگر فکر کنیم، من سوال می بود که اگر یک تعداد دوستای ما از دندانای ساختگی استفاده میکنن، یعنی امو شکل ساختمان دندانایشان یا دندانایی که برشان ساخته شده، اگر امو شکل بافت منظم خود نداشته باشه یا میتونه یک دلیل برای جویدن کوما و یا قسمتای از رخسار و لبا باشه، و یا ای که اگر به شکل طبیعی دندانایشان این مشکل داره، بعضن به یک تعداد دوستا عادت دارن که لقمه های کلانتر استفاده میکنن برای استفاده زیاد کلان لقمه غذا، میتونه آدم همین مشکل پیدا کنه، و در ضمنش بعضی اوقات یک عجله و یا یک تشویش یا یک نارامی عصبی یا نارامی یا یک تشویش روحی هم میتونه که یک دلیل برای جویدن قسمت های از کمه لبها و رخسار در نظر دوستاش ها، که رای حلش همی چند موضوع است که اگر دندانای طبیعی باشه، خب باید با یک حوصله‌مندی و یا با یک هارامی غذا را صرف کنن و متوجه امو اندازه لقمه های غذا باشن، و اگر این مشکل باشه که از اثر استفاده پروتز های مشکل برشن پیدا شده، باز امکان اصلاح شدن پروتز ها هست که دیگه این مشکل دامنگیرشان نباشه.
فرض کنیم اگر امی برادر امی مشکلشان ادامه پیدا کنه، یعنی امی مشکل برشان پیدا شوه به خاطر از این که امون ناهیه که صدمه میبینه التهابی نشه، در کمترین وقت اینا چی میتونن بکنن؟
یگانه رایی را که ما برای برادر ما پیشنهاد میکنم اویی است که به زودترین فرصت، اگر دندانشان مصنوعی است یا دندان اصلیشان نیست، اقدام به این کنن که او پروتزشان اصلاح شوه، و در قدم بعدی همو پیشنهادات قبلی ما که باز تکرار نشه ای است که بتونن اول خو علت رفع کنن، که همو علت پیدا کنن، جستجو کنن که چی است، بعدن به شکل وقایوی از دواها و یا موتواش هایی که به شستنی های دهان که دهان به شکل موضعی استفاده میشه، از پیشرفت و یا از التهابی شدن و یا از میکروبی شدن از او جلوگیری کنن.
بله بسیار خوب. یک شنونده دیگه ما روی خط تلفن است به نام شیرزمان از پکتیکا. بله بفرمایین برادر.
السلام علیکم. شیرزمان ما د پکتیکا ولایت نه سره په اړیکه کې ما لومړی تاسو د دې رادیو ټول همکارانو ته او خصوصا ډاکټر صاحب مونږونه کې له وړاندې کوم
مهرباني کوئ.
او ما یو ورور ده، هغه د غاښ درد لري تقریبا 14 کلن ده. هغه د غاښ درد لري، ټول غاښونه درد کوي، او د دې علاج به څه شی وي؟ ځینې تور ګرځېدلې دي، ځینې همداسې دي، خو ټولې درد کوي، نه ډوډۍ نه شپه تېروی سي.
ورو را دا اکثرا دغه مشکل د درد چې ده غاخو کې دا د سوری پیدا کیدو د غاخ سوری یو علت دا ده چې په غاخ کې سوری پیدا کیږي هغه سوری ورځ په ورځ ژوریږي او زیاتیږي. هغه باید ډاکټر صاحبان ته مراجعه شي او مخکې له دې نه چې اعصابو ته ورسیږي یا درد پیدا کی باید د هغوی چاره وسي، یعنی چې برمه شي پاک شي بیرته دوباره د سر نه ډک شي به داسې د کولو مواد شته چې انشاءالله دا مشکل حلیږي. هیڅ کوم مشکل نه ده، کوم غاښونه چې ضرورت ورته ده باید چې ورته توجه وشي او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، یک شنونده دیگر ما به نام حمیدی از ولایت لوګر به تماس هستند. سلام علیکم دوست عزیز، بفرمایید پرسش تان را مطرح کنید.
با شما و جناب دکتر و شما شنونده سلام. تقدیم می کنم خواستم به ارتباط با کشیدن دندان از جناب دکتر داشته باشم که من خودم تقریبا دندانهایی که چند حیفه تقسیم کردم و گفته دکتر صاحبا که دندان حقی و تشفیش و اینگه تا ما به خودم هم دندانهای بالایی و پایینیه که طرف دندانهای حقی هست اینا صدمه دیدم و پیشه مانده. حتی بعد دندانهای ما از 15 سال و 20 شکل استفادهش میکنم به کسانی که مراجعه کرده یعنی خود کشیدن دندانهای یخی یک کمک مشکل است و حتی خیلی خطرگاه است که منجر به مرگ و میر بشه. خواستم این از جناب دکتر است بپرسم که گویا این ریشه‌ها به چه اندازه مضر است، یکی مضریت نداره و یکی دندان کشیدن تا چی خط میتوانه منجر به مرگ و یکی مرض دیگه شود. صحبت کردیم
میرمانی. خوشبختانه با ارتباط سوال برادر ما بگویم که امکانات امروزی این زمینه را مساعد ساخته که دندانهای عقلی را بسیار وجه خوبش بدون از اینکه کدام ترس و حراس و تشویش به او موجود باشه بتانیم بکشیم و هیچ نوع مشکل نیست. از این بابت ما شما را اطمینان میتونم کشیدن به یک مرکز سی مراجعه کنین، ولو اگر شما به یک معاینه‌خانه یا یک کلینیک شخصی هم مراجعه کنین امکانات کشیدن دندانهای عقلی با اهتمامات لازمه‌اش هست. یعنی ضرورت به این است که از اونا اکسره گرفته شوه و در صورت موجودیت اکسره او جرایی شوه با وسایلی که به او ضرورت است. انشاءالله به این شما تشویش نداشته باشین. در ارتباط سوال دومتان بگویم که دندانایی که به شکل ریشه های فرسوده باقی ماندن در جوف دهن خود از اینا به حیث میراق میکروب یا مرکز میکروب میتانه آینده باعث خرابی صحت تان شو. یعنی از نظر عمومی خود همی جوف دهن منعیس یا به مسابه دروازه دهن پنداشته میشه. وقت دروازه یک جای یک قسمت خوب نمی باشه یا دو میراقات میکروبا و گپا موجود می باشه شما فکر کنین صحت چقدر قابل تهدید است. دیگه به هر حالش موجودیت اونا به شما بسیار مضر تمام میشه و زودترین فرصت شما مراجعه میکنین با امکانات زیادی که در دسترس هست دکتر صاحبا انشالله اقدام به کشیدن ریشه های دندانایتان میکنن و شما از اون آیه تشویشتان رفع میشه.
بله، خدا کنه تونسته باشه شنونده ما معلومات را که لازم داشت گرفته باشن. یک شنونده دیگه ما از شهر کابل به نام احمد شاه تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام ویدا جان، به شما و دکتر سر سلام بند فریشتر جان ندا و یک سلام این نه سیده که برای وصل کردم. دکتر سر ما دمی بیر یا میگرده قسم کبود مایل به سیارنگ و دیگر یک در خونم بازه بخش اگر مثلا برز زنم بیزید و پیدا میکنه اینا منم این و دیگر دندان ها همین بیبه ها کم کم بالا رفته میره دندان ها زیادتر نمایان مشکل هست. دیگر شما یک راهنمایی کنید که
نه سعی بس شما میخواییم یک سوال داشته باشم. چند سال دارین؟
بفرمایید.
چند سال دارین سعی؟ فهمیده نشد. من میخواستم که ارتباط عمرتان پرسان کنم که چند ساله هستین سعی؟
اینجی نه سعی بباشه اگر واقعی بگویم یک دخترک هست اگر فامیل ما
این مشکل ما از طرف خود مطرح کردم و مشکل اصلا او مصابت بینیمی تکلیف دیچار است. میتونه سوال کردم ما از طرف از این سوال کردم این مشکل
است. مثلا به ارتباط همین مشکل تغییر رنگ بیرایتانی سوال کردم، اکثرا نمی تغییرات هورمونی در سنین 7 تا 14 سالگی در نزد اشخاص خصوصا در طبقه اونا زیادتر ظاهر میشه که اکثرا نمی تغییرات هورمونی یا همو به هم خوردن یا تغییر آمدن در تعادل هورمونی در وجود باعث تغییر رنگ در بیره ها میشه که قابل تشویش نیست. با گذشت زمان پس همو حالت توازن خود سطح هورمون در وجود این مشکل حل میکنه و در قسمت گوشتخوری بیره ها یا همو اصطلاح هم کم شدن بیره ها در ارتباط شما بگوییم که او اکثرا علتهای مختلف داره. بعضا استفاده برسای شخ هم میتونه یک دلیل برازی باشه و یا استفاده درست نکردن از همی برسا که طریقه درست و تطبیق برس کردن اگر باشه میتونه یک دلیل برای تخریشیت یا ساییده شدن قسمتهای حنق دندان باشه و بیره ها گوشت کم کنه. و در ضمنش بعض عامل دیگه مثل استفاده دخانیات از بعض نوشابه های مخرش و استفاده الکل، اینا هم دلایل هستن که باعث مشکلات بیرهی میشن. دیگه سوال آخریشان هم نفهمیدم.
بله من متوجه نشدم چون گفتن که ای از دخترکشان بود خانه.
اون سوالشان هم جواب
گفتن بیرهایشان بلند شده و دندانایشان نمایان میشن.
همون گوشتخوری اصطلاح گوشتخوری بیره یا همون کم شدن بیره ها همون یک اصطلاح است که نزعام است ما او را همون سایدگی هایی که در اطراف دندان پیدا میشه و باعث لط شدگی و قسمت های از پنهان دندان ها نمایان میشه. او همین مشکل است که با اهتمامات لازمه و با مراجعه کردن به دکتر صاحب ها میتونیم جلوگیری و یا پیشگیری از حالت پیشرفتش کنیم.
عظیمی از ولایت هلمند تماس گرفتن. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام علیکم خواهر محترم. سلام های خواهر برای شما برای دکتر صاحب برای همکار تخلیقی تن همشه نمیده تقدیم میشونم.
سلامت باشیم. سلامت باشین بفرمایید پرسشتان رو مطرح کنید.
زنده باشین دکتر صاحب محترم. خودم سنده من 31 ساله زنایم میتکن میریزه کم کم خودش میریزه از یک زندانم یک قطرش جلا میشه میریزه و دیگر همی زندانم شما پیشتر با من سننده اولی گفتین که اما اگر شایش منده باشه و چی نقص داره برای دهن ما؟
مثلا یک سوال به ارتباط سوال تان میکنم ببخشید.
فقط دندانای ما میتکد و می تکلیف دارم.
خب یک سوال دارم از شما صاحب ببخشید. با معذرت. امی هدفتان از تکیدن دندانا یعنی تاج دندان مشکنه میریزه است یا خود دندانا از ریشه ها جدا میشه مفته؟
نه دفتر در وقت چیز رو نوشیجان میکنم یا نان میخورم یا یک وقت چیزی دیگه میوه خوشکر خورم امیتو دمو چیزی میوه این امیتو قطره از دندانم جلا میشه.
خب صاحب
یک دندانم نیست هزار دندانم
فامیده شد صاحب فامیده شد انشالله من جواب را میکنم از طریق را دیو بشنم
مثل که ریگ بعض وقت ریگ یا منگ یک چیز زیر دندانت میه
پارچه پارچه شدن تاج دندانشن اکثرا علت پارچه پارچه شدن یا ریختن دندانا همو کمبود منرالا در دندانا واقع میشه یا دیمنرالایزیشن یا کم شدن مواد منرالی یا مواد که باعث استحکام دندانا و تاج دندانا میشه و او شکستگی ها اکثرا یگانه دلیلش که به شکل عمده میتونه باشه یعنی کمبود مواد به نام فلوراید است که اکثرا در کریمای دندان به شکل تجارتی در ترکیب کریمای دندان و یا به شکل دانشویه ها و یا به شکل جیلای مخصوص برای از این دندان ها ما میتونیم توصیه کنیم بازار موجود است و به خاطر از این که حال اینا به موت یک حالت مواجه هستن و دندانایشان پوسیده شده یا مشکنه یا میریزه اینا بهتر است مراجعه کنن به دکتر صاحبای دندان به خاطر ساختن پوشا و پرکاریا اقدام کنن. انشالله این رای حل دارد چاره میشه تداوی میشه قابل تشویش نیست اما بهتر هم ایست که و قسمت سوال بعدیشانم باید به عرض برسانم که بهتر هم ایست که برن دندانایی که به شکل ریشه شدن و یا به شکل فرسوده باقی ماندن در داخل جوف دهنشان اونا را بکشن چرا امو میکروبا و یا امو موادی که در اونا ذخیره میشه اونا هم یک دلیل برای خراب شدن و یا پوسیده شدن همی دندانا میتونه باشه.
بله، شنونده دیگر ما به نام غلام محمد از ولایت زابل تماس گرفتن، بفرمایین. بله سلام علیکم. خب فکر کنم تماس از این برادر قطع شده. دکتر صاحب، قبل از اینکه یک شخص دندان درد شود، حتی برخی علائم در دندانایش که مروز به پوسیدگی شده به وجود میاد، مشخصا کدام علائم است که قبل از ایجاد درد اقدامات لازم به او انجام شود؟ یعنی امو علائم و مشخصات که پیش از دندان دردی پیش یک شخص به وجود میاد.
بهترین علامه خوارجان گل می است که اکثرا در دندان ها یک تغییر رنگ به وجود میاد، یا یک به شکل خطی یا به شکل نقطه‌ای تغییرات به رنگ سیاه و یا نسواری ظاهر میشه، که در قدم اول وظیفه هر یک ما است که پیش از این که ما به دکتر مراجعه کنیم همیشه مراقب باشیم به دندانای خود. یعنی با پیدا شدن کوچکترین علامه یا یک نقطه سیاه یا یک تغییر رنگ یا یک حالت غیر نرمالی که بر ما پیدا میشه یا او رو ما میبینیم ملاحظه میکنیم، باید مراجعه کنیم به دکتر، چون اما موقعی که در یک مرحله ابتدایی میباشه این پوسیدگی و یا این تخریبات میتونه به بسیار شکل آسان و ارزانش تداوی شود و یا وقایه شود، جلوگیری شود. دیگه علائم عمدهش از جمله امی است که امو پیدا شدن یک نقطه سیاه رنگ یا یک خالیگاه و یا یک دفکت یا یک فرو رفتگی که باعث گریش مواد غذایی میشه یک دلیل خوب میتونه باشه برای خراب شدن دندان ها.
بله، پس در این صورت دکتر صاحب، داشتن دندان های سالم یا ناسالم میتونه به ارزیت هم ارتباط داشته باشه یا خیر؟
مثل که من قبلا به عرض رساندم، یکی از علتهایی که باعث خرابی دندانا، یکی از علتهایش به شکل عمومی میتونیم ارثیت دخیل بدانیم. خود ارثیت هم یک دلیل است برای خراب بودن دندانا. مثل که قبلا عرض کردم براتون، والدینی که یا پدر مادر که دندانای خوب نداشته باشن و یا دندانایشان از نظر همون مواد منرالی و یا ساختمان اناتومیکشان خوب نباشه، میتونه ایره به شکل ارثی به اطفال خودم انتقال بتن.
صحبتتان را قطع میکنیم. امی سوال بازت من پرسش از شما میپرسم بعدن.
بله سلام علیکم دکتر
صبرت الله از ولایت لغمان تماس گرفتن. بله بفرمایین.
بفرمایین.
ما یک مشکل داشتم دندانای ابن به خاطر شما مشوره می
صدایتان ما نداریم برادر، میشه که رادیویتان صدایش پخش کنین یا یک
صدای رادیو؟
خب بفرمایین. بله پرسشتان مطرح کنین.
در رابطه بودم دندان ما را کر میخورم، ما بسیار تدابیر هم میکنیم، قضیه هم نمیشه، بعد از مجبور هستیم که بکنیم از در رابطه تدابیر از دیگه بعضی دندان کشت میکنن، تاثیر از برش معلومات نداد.
خب در ارتباط سوال اولتان بگویم که پوسیدگی های دندان یک مریضی هام است، اکثرا پیش همه کسا موجود می باشه. بهترین راه برای جلوگیری و برای ازی که خراب نشه دندان های ما وقایه و مراجعه کردن به دکترها به وقت زمان است. اما که شما میگین پر میکنیم نتیجه نمیده، اگر شما کوشش کنین پیش ازی که دندان هایتان به حد خراب شود که به او دکتر صاحبا کمک کده نتانن، پیش از این اگر مراجعه کنین بسیار خوب قابل وقایه و تداوی می باشه. اما اگر به شکل پیشرفته می باشه و امکان تداوی نمی داشته باشه، ناگزیر باید دندان درد کنه یا او بره بکشین. و در قسمت غرس دندان یا نصب دندان گفتین، انشالله این امکانات در افغانستان هست، میشه که غرس کنین از او استفاده شود از دندانای ساختگی به شکل دائمی.
بله شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه ساعت نشان میده، انشالله که در نیمه دوم همین برنامه باز هم ما ویدیو برکی به همکاری دکتر صاحب عاطف پیمان در خدمت شما خواهیم بود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چی فسناتوری کران نگستلم چی زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرونه سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.